درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو او لومړی هم د دې سات خبرونه واوري. د سیاسي چارو شننکه سلیم پیګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د کورونو رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلی دی چې نومو پر شاغلی پیګیر نن په خپل کور کې د وسلوالو کسانو له لوري برید وشو او هغه یې ټپي کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلي دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی رندهر جی سیوال نن پر خپل ایکس پاڼه د شاغلي متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو ساوتی پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوې ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دا په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوري ډیپلوماټ لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د فلسطین حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د موافقې له اعلان وروسته جرمني ویلي دی چې د غزې د سولې د پلان په اړه په بحثونو کې به پکار ده چې یو قانوني چوکاټ جوړ او حماس نور د خطرناک ډلونه بلل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول نن وویل چې په دې اړه به د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړیوالو شریکانو په غونډه کې هم خبري وشي. ښاغلی ویتفول پر خپل ایکس پاڼه لیکلي بشری مرستې باید سمدستي غزې ته ورسی شي او خلک د غزې بیا رغونه غواړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار نن وویل ټول منځنی ختیځ ته د سولې د کړۍ پراخول او د اړیکو عادي کول غواړي. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2020 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن له بل سره مخامخ شوې. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکي کډر پروند تل په شپاړسم اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ لکبل پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لوبه نن 0-0 پای ته ورسېده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ان نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیر شپه له کندهار او نن له نور ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوري شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خود هیواد کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو لقول راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژي د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420 00 اته 111. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00420 00 اته 111. د خبرونې میلما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایتالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست سمندر صاحب. سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په اتمه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارایسي د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزورې کار کوي، سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وي پین به ورته هغه کې نستالې به بې فالې ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوسټ چې څوک کې ټکست ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو اپلیکیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه، ویل چې اوس مهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چنی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې فور جی بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا ټو جی دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټکس پرې ولېږل شي او هغه پرې ولېږل شي او نور چې دی نه پرې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پرې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي او مقصد بغیر د وی پی این نه د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نورو اوسیدونکو هم د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو یې اغېز کړی. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېز سخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبان حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمیر کورنۍ رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له ومې تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چېرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر له ومې راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولی.
راپور کې مو واورېدل چې داسې شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سنپچات او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دل څه دلیل دې کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پېړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلي وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځ یعنې اته څلوېښت ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې دی فایبر نوری برخه کې یونوری فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضی خبرونه اطمان تاسو هم تعقیب کړی وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې لیکنې شوې وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انستاګرام او سنپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهنه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهنه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابرات د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنیوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنی رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنی دا د ټولو وګړو حق دی، اما بیا په ټوله کې هېوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا د صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هیواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هیواد وګړو په ځان باندې تمامېږي یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 18 کلونه کم وي یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته بعضې اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکلسب واضح نه ده دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زه شتایم. مننه.
سلامت وسی سمندر سے تاسو د اتت سلوی ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتت سلوی ساتونو لپاره هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدی کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دوړو ترمنځ به ارتباط وي؟
له تخنیکی اړخه تکل څو دا چې د 8 ساعتونو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي یعنې هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته همدارنګه کورونو ته دولتي اداراتو ته همدارنګه نورو شرکتونو شته دی هغه دولتي شرکت د طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې هغه بیسیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي د بهرنیو هیوادونو انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګ 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلوده اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې کوم چې تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی افغان بي سي نو هم درنګ د نور شرکتونه دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکی نگانه د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدود اول تقریبا 2 کال مخکې حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و زه د پری پاپ جی په نوم دی که څه او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکی نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط چې له تخنیکی اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انستاګرام د هغه متا د شرکت سره چې تړاو لري همدارنګه نور شرکتونه دي یعنی په ټوله کې ویلای شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري او نوري فایبر په مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت د تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لېږدول کیږي او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا د هم راته وایست لطفا چې په انستاګرام او سناپ چټ کې څه مشکل و چې د اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وزه شوی او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وزه شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د آزادۍ رادیو.
زه اکمل لکم درس خبره کوم دا د انټرنیټ فیسبوک ده په دې باره خبره کوم. زما دا فیسبوک زما د پاره یو کاروبار ساتل لپاره نه، د کاروبار لپاره چې موږ کار کوو. کوم
څه کار پې کوئ تاسو په انټرنیټ نه؟ کوم ډول استفاده کوئ؟ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوئ؟
موږ فیسبوک اعلانات ورکوو، شان پلورو، خرڅوو، رانیسو، ځایونه پیدا کوو، اسلبه چې رانپورلو خپل باندې خرڅوو. واټساپ کې خو هم دغه د کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه ممکن رسنیو سیاتر کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لوګونم پوښتنه کړې چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه دغه اسمه معلومات موږ ته نه ده سوی، نو د چا وکړو داسې د چا ته موږ اوس دغه نه راټیټ شوی. نو هغه ځای خو مشخص نه ده، موږ پوښتنه ځنې وکړو.
اوس مخکې د راپور کې مهم کاوریدلی وی او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلی شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سرو کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه که موږ کوم شی له چا سره سودا ورکوو نو هغه خو لیدل غواړي چې څنګه شي په اعلاناتو کې، هغه به څنګه ډیزاین کې جوړ ده، څنګه سایر، څنګه رنګ کې ده. د شي لیدل خو هغه لري په فیسبوک باندې وینې خلک بیا وایي چې ما ته واټساپ کړه ولې ژیا زما خوښ دي، نه ته خوښ دی اعلانات خو او د شي د تصویر سره وي البته چې د غیر زیرو شیانه.
او څومره وخت کېږي چې تاسو له دې نه استفاده کوئ؟ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
شرط باید دا وس الان هم سار په کابل کې که چا سره خبره کړې وه ماشینه نه راکول مسار زما دغه سره دغه کار سره ورک سی ځکه چې یو شرکت وایي هغه ګران راکول بل شرکت ما پیدا بېرته ادرس راسه ورسه په فیسبوک خر پرې شوی.
ډېر زیاته مننه.
مختم مول دغه کار په فیسبوک باندې مختم دغه کار په فیسبوک باندې کده موټر سودا یې، کده موټرسایکل سودا یې، کده یو رخت سودا یې، کده چې چاته اعلان تر کوو چې دغه شی موږ لري بل څوک لري بیا موږ نه غنو سو دغه لیدنه اوسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې؟ څه غواړئ، څه غوښتنه لري داسې یو کار که مثلا غواړئ چې هم زمانه هم دا محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې یو دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي، لکه اوس چې مثلا څوک وایي په کابل کې زه پلانکه شي لرم زاول پیدا کولای نسم ځکه چې اعلانات نسم بیا چې ګرځم بیا ورځم ګورې بشي ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه وي، ما ته ډېر وس که یو ځای ووینه شی په نظر ورکوي، بل ځای بل په اعلانات کې په تزر وي، په هغه رنګ، په هغه کیفیت باندې، بل ځای په وزر وي، موږ ته یو اسانه وي. ده
ډېره زیاته مننه له تاسو نه کور مو ودان.
موږ د چارواکو دغه یو غوښتنه لرو. غیر اسلامي شیان، غیر شرعي شیان، که د نظام په تاوان وي، د امارت په تاوان وي، د افغانستان د مسلمانانو په تاوان وي، هغه کارونه چې هغه زموږ اولاد وینو په کار کې برابر وي، داسې پروګرام دې طریقه ورته جوړ کړي چې زموږ کاروبار کې اوسي.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي همداسې مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړي مشي په خیر راغلی. هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشاله کړي مشنه اوریدونکو. عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم ستاسو شایسته ژغه ورمه.
اتل صاحب خبرونه تخراغ لاس مهرباني وکړئ لملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي، مایکروفون ستاسو دی.
قربان سم یو سلام ملمته وامه تکل صاحب محترم. د ازمر حکومت پر کوم خاله رسنی باندې بندیز لګولې دي؟ مثلا ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خاله رسنی دي. تکل صاحب محترم ازمر د حکومت څخه غوښتنه دغه چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چې مثلا په دغه اکثر پاڼو باندې د شان په تکیږي. تکل صاحب په خدای باور وکړه چې هغه زموږ د اسلام سره زموږ د افغان نیک کلتور سره ډیر په سخت په ټکر کې، نو هغه پاڼې دې بندې سي. هغه موږ افغانان هم نه غواړو، لیکن د زموږ سوداګر ونه دي چې مثلا دغه انلاین تجارت کې کاروبار پر دغه خاله رسنۍ باندې، نو دغه خورانو کار کې دی ودرې دي. نو باید دغه ته اجازه ورکړي مثلا هغه پاڼې دې بندې کې چې هغه مثلا دغه ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پاڼې دې باید بندې کې. یا پولیټر ورته ولګي، یار الله رچ دې ورته لري، هغه باید ورته پیدا کړي. داسې پر ټولو دغه باندې تکل صاحب محترم زما په پام فکر سره شبنی چې پر ټولو خاله رسنۍ باندې بندیز ولګي، ځکه آنلاین کاروبار نه اکثر تجارت پر دغه خاله رسنۍ باندې کوي.
ډېر زیاته مننه. پښتنه لري
قربان سم مېلمه بیا سلامونه وامه تکل صاحب شخبرونه د الله په امان.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مو له دوی سره قطع شوې ده. سمندر صاحب، دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې. یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی، یوازې په فیسبوک نه، په انستاګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل، دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی. مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده، داسې کوم محله رشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا د اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې. داسې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پاڼې چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پاڼې هغه هم بندي شي؟
ډېره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکي موضوع ده، زه به ډېر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکي مو په د ټکنالوژۍ په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژۍ باندې شاید پوه نشي، نو ځکه ښه ده چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل صاحب، بالکل همداسې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خواستن په دغه برخه کې نو پیچلي دي. اصلي خبره دغه ده تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چارې یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي، دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اصطلاح باندې، نو نه یوازې په اجتماعي رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکه هم بالاخره قطع کیږي. ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستاګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نوره نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستاګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي، نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونج ته چې په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دی، دغه بله ډیره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګیږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک استعمال شي. ده په ګاونډیو هېوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هېواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې، زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا معلومات ویني یا دا مانا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دی یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډیر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې لپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنې په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کري او حاصل لاسته راوړل کیږي. نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره، د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي، کوم محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کاروونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کوم برخې تعقیبوي، مثلا د کومې برخې شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډېر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې راپیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاه نه بعضې کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کاروونکي موقعیت نه پېژندل کیږي، اما په څنګ کې کیدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی. نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو لپاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لار پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لار پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هیواد کې یعنې هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده. همدارنګه د هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو، ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل، د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپله یعنی دوه غټ تاوانونه دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ او تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کیږي. دا که وی پی این ته مثلا اړتیا شي، نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکلسوب د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تېرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل، د انټرنیټ د قیمت کمښت په خاطر باندې ډېر کوښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنې د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي، د ما په نظر باندې هم به سرعت را کمیږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په ضمن کې لکه څنګه چې ما وویل، د امنیتي نگاهنه د کاروونکي یا یوزر ډیټا بالکل مسئوله نه ده، اما بعضی وی پی اینونه شته دي چې هغه تقریبا یعنې موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کېږي، نه چې کاروونکي مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کېږي یا تولیدېږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقي یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکلسب تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي، حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مه کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمه کاروي، یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکلسب، هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو، یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیډز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کیدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفی تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې که مثلا ماشومان د مور یا د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي، نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکلسب تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کالونو د دوی سین کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع شوله، اعلان شو دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کمسین ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولی شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس، د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو، لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي، یعنی ممنوع ګڼي. نو چې خبره تر دې حده راورسیږي، خو بیا ذاتي فلتر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکال سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هواد کې هغه معلومات ته د لاسرسي او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسي مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. د ما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه، اجتماعي اړخونه په ټوله کې مثلا هغه د هواد وګړو غوښتنې دي، په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا طبیعي ده. یعنی هغه د ډیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو، هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد وګړو رایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ کسه وایم، موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ نه د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سخته، نه یوازې تجارت سخته بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختې دي. تاسو وکتل په تېرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هېواد دننه هېوادوالو درلود دي، بلکې هر افغانان چې له هېواده بهر اوسېږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ و. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلا وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هیله کړې وه چې دا د انسټاګرام او سنپچټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوي دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست دي، زه فکر کوم په دوبۍ کې، په چین کې، په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا د استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنی موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی، د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی. نو دا د دې وجه شاید یو علت دغه وي تکل سو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي دي، د همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي،
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري، عکسونه ډېر ګوري، کنه سره کار یې ویډیوګانو، موسیقي او عکسونو سره دی. ښایي په دې خاطر
همدغه خبره ده، هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنې په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوي ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو یې غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس دی. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده. نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه
مننه. موږ ونشو کولی چې د ټکنالوژۍ بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو، په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه، له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و، له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اوریدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زمونږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په داسو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صوب دا خبره نو در انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ته هم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې دغه یا په کورونو کې مثلا دغه ګټه خپل کېږي په دولتي ادارو کې، خپل دغه انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې، یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنه دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارونکی و یا مثلا اشخاص و یا په حساب باندې شخصي شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی نه درلوده انټرنیټ ته. اما په وروستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطح باندې خپور شو، بالاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بالاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زه ویلای شم چې له تخنیکي اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنه ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځ ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د دې نه مستثنا وګرځول شي، او یوازې هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابرات ازربینا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا $3 بلیون شاوخوا پانګونه په تیرو دوو لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو کې همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنه دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتي مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې د خپل د تخنیکي اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته ووایه سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونې بندې کړي وي باسي؟ دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکي لرو، یو اوریدونکي لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرا، ایم اړه کنه ولې؟
وعلیکم السلام حضرت لفرا، نسمه ده؟
فاریاب ده.
خلاف فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ول دغه انټرنیټ په نور منطقو کې که په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزان دی، په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی؟ ځکه په ایران کې د سولرو په انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مشکې ډیر د څنګه ته واخه استفاده وکړه. په افغانستان کې د ایران د یو مشتې انټرنیټ د کولای شئ په واټه استفاده کړئ.
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ نه استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې یې؟
فاریاب.
او بخښنه فاریاب کې، بخښنه غواړم یو ځل بیا غلط شوم. تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی چې موږ سره خبرې کوئ ټول شیان سم کار کوي؟ واتس اپ، فیسبوک، انستګرام، دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي، خو دا څه دي چې په ډیر قیمت باندې دي، ځکه بس دې ته ګران دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې؟
وو دا اوس هم که زه په تاسو د واتس اپ له لارې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده.
ډیر ښه، تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مني چې هلي تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ خو مو پیژنو، زمونږ دایمي همکاري است تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني.
او بالکل زه د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون کار خوښوم محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب ښه راغلاست خبرونه ته. مهرباني وکړئ میلمه ته څه وایي، کومه پوښتنه لرئ یا خپله څه وایاست؟
لنډه تبصره به دا انټرنټ چې دا نن سبا په دنیا کې په نړۍ کې ډېر مروج ده او د دې نه ډېرې غټې استفادې کېږي، ډېرې ګټې کېږي. انټرنټ خو دغه ټول نړۍ یو له بل سره وصلوي، ټول هېوادونه یعنې په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي، د حالاتو مثلا خبرېږي. دا ډېر ضرور ده که دا چېرته زموږ په هېواد کې یو څه وړیا شي ارزانه شي، دا به ډېر ښه وي. او که داسې هغه یې ګرانه وي، داسې قیامت وي ډېر، نو بیا به وایم هغه یو څه تفاوت د نورو هېوادونو پرتله ځینې راشي. او یوه پوښتنه کړې مېلمنه شاید سمندر صاحب ده غالباً.
او سمندر صاحب دی،
نو سمندر صاحب نه ما پوښتنه دا ده چې دغه انټرنیټ وي چې دا اکثره خلک داسې استعمالوي چې یعنې صحیح خپلې ګټې او خپلې فائدې ځینې اخلي، او ځینې خلک داسې زه ګورم چې اکثره داسې چې بېځایه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري، نو په دې کې که چېرته داسې چې دغه دا رقم استعمالېږي په ځای د دې ښه وکارول شي، هغه نه غلطه ګټه وشي، نه دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثرات شي. ما دغه یو پوښتنه ول محترم میلمه صاحب نه د وخت را کول نه یو نه مننه.
مننه تاسو نه زرملوال صاحب، مخکې له دې چې میلمه تاسو پوښتنه ته ځواب ووایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شی پی ګوري او څه شی پی لولي، څه شی پی اوري؟
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم، ډیر خبرونه دي، نړۍ خبرونه دي، او بعضی د شي فلمونه مثلا زه دغه اکثر دغه تیر تاریخونه چې دا تیر خاطري دغه زیرې ګورم، مثلا کله چې موږ د افغانستان هیواد افغانستان دغه تاریخ چې د مثلا دغه بچایان چې مثلا یو بل سراغلي دي دغه جنا په جنا باندې هان تر دا اوسه وخت پورې دا شان ګورم، اکثر د نړۍ چې زه پوری معلومات چې دا زه کوشش کوم ګورم چې دا
مننه له تاسو نه کورم ودان زرملوال صاحب. استاسو پوښتنه به لملمسره شریک کوله. تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته. د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي. دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي. اول د حضرت خان پوښتنه ول فاریاب نه خبرې کولی، وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی، واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي. نو که د دې اوریدونکو سوال ته ځواب وایست، بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه ځواب کوي تاسو، او په هغه کې بیا زم یو پوښتنه لرم. مهرباني.
مننه تکل صاحب، زه کوښښ وکړم چې خبرې لنډې کړم چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ ولې قیمته دی، د ما په نظر باندې دلته ډېر فکټرونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فکټرو به زه دلته نوم واخلم. مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی. انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی، چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو. او دوهمه مهمه خبره داغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هیوادونه موږ او تاسو واردوو، د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هیوادونه، یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنې بې برق وي، نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو، دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري. مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره داغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي. په نورو هیوادو کې که هند موږ وګورو، ایران وګورو، پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هیواد کې که موږ تاسو وګورو، ستونزه داغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوسو وکړو، زموږ نفوس کم دی چې د خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده. موږ او تاسو هیواد غرنی دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي، او د ساتلایت طریقه انټرنیټ چې قیمته پرې وځي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت وي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا وه، البته پوښتنه خاصه یې نه درلوده. دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی، دا یوه مسله ده. او بل دی پخپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پوښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي، یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، څه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکوو، دا بالاخره د موږ او تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یوه ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسي په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډېره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوی په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په کوی یوه اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې هم دغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي، نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په آخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامداره شکل باندې نظارت، او په آخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې میلما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري اترا په خوانی کارکونکو و چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډیره مننه کوم دوی نه، لکه غلی سمندر نه. له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي، او دا کمزوری شوی دی، او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم تلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم.